سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمپل اختر کلی کوم پیل په خبرونه کو د طالبانو حکومت د هرات د زلزله ځپل لپاره د کورونی د کورونو د جوړولو د کار د پیل دو خبر ورکړی دی د طالبانو د حکومت ویان زبولا مجاهد دغه وخت په خپلې ټولنیز شبکې لیکلی دی چې د هرات د زندجان ولسوالۍ په اب سیمه کې د 2023 پکسلې کورونه د جوړولو کار پیل کړی دی هغه ویلي چې دغه کورونه به په معیاري او د خرګوټي په ډول د زلزله ځپل لپاره جوړیږي خغلی مجاهد زیاته کړې ده چې هڅه کیږي د ژمي له رسیدو مخکې دغه خرګوټي بشپړ او کورونه د هرات د رستۍ او زلزلې زیانمنو شو خلکو ته توزیع شي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا پرون پیو خبر پاڼه کې ویلي چې د هرات د زلزله د زلزلې او زلزلی وروسته سختو ټکرونو په نتیجه کې څه باندې 2300 کورونه وران شوې دي او چې همدارنګه د مړو شو شمیر 1500 تنه او د ټپیانو شمیر نږدې 200 تنه خوده لیدي د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستان غوښتي دي چې له دې هېواده په ډله ییزه توګه د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي د کارپوهانو دې ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینیټي هم غړی دی په خپل راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو پر وېپاڼه خپور شوی ویلي دي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 400,000 افغان کډوالو د ایستلو پلان لغوه کړي په راپور کې یادونه شوې ده چې دا پریکړه به په تیره هغه شاوخوا 1.4 میلیونه افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوې دي د پاکستان حکومت په دې هیواد کې ډېره غیر قانوني افغان کډوالو ته د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه مهلت ورکړی دی چې له دې هیواده ووځي کنه په جبري ډول به وویستل شي د اسرایلو پوز هغه څه د شواهدو په توګه خبره کړل چې څرګندوي د غزې په یو رښتون کې د تیر شپې 14 د فلسطینیانو لخوا د فایر شوی او ناکامه توغندي په نتیجه کې رامنځته شوې ده نه د دوی د مهماتو په نتیجه کې په دې پیښه کې د لزګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی و حماس د دې 14 پړه پر اسرایلو اچولې خو اسرایل وایي په غزه کې ډیره د یو بل فلسطینی اسلامي جهاد سخت دریځ ډلې لخوا فایر شوی توغندي دغه 14 رامنځته کړی ده د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پر دوا او سویډنی وګړو د پرونی وژن کې بریټ پر اسلامي دولت ډلې یادای شو منله د ډلې د اماق پونم په خپل ټلګرام کې ویلي دي چې پرونی حمله د ډلې یو جنگیالي تر سره کړی ده بلجیمی چارواکو ویلي د فوټبال د دوو مینوالو په وژنه او د یو بل په ټپي کولو مشکوک یو 45 کلن تونسي وګړی نیولی دی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه له دې وړاندې رد شوی و خو له هم په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسېده او د افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې نن خپله څلورمه لوبه له نیوزیلند سره پیل کړې ده د افغانستان ټیم پچه وګټله او تو پچونه یې غوره کړه تر اوسه په څلویښتمه ور کې 115 منډې دي او څلور کسان آوټ شوي دي افغانستان لا هم لګیا ده دوی تو پچونه کوي او نیوزیلند تو پهنه کوي خبرونه مو اوریدل وړاندې سره دا مطلب اوریدل شي وړاندې به په خبرونه کې را سره واوري چې په ننګرهار کې نامعلومو کسانو د دې ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مرستیال او سوداګر وژلی دی دا چې علت څه دی وړاندې په راپور کې درته وایو ورزو د کنړ په ختیځ کې کنړ ته چې هلته ښوونکي شکایت لري چې ماشونه کم دي
په خون کې ماس کم دی او هغه ډېر په تکلیف او دغه باندې ذهني ارامتیا یې نه او چېرته که بلار ما روان خامخا یو څوک پوښتنه کوي مثال دوکاندار ته هغه زما قرض نور کړی کور کې اوسېږي
بل خو بیا د افغانستان په سویل کې هغوی چې ښوونځي ته شکایت کوي چې د اقتصادي ستونزو سره دوی نشي کولی چې هم ښوونځی وایي او هم کار وکړي
د کور مشرم په کور کې 12 کسان دي د فارې د څوک نه سردار مې سپینځه راغما یې پدې
په دې اړه ته وړاندې نور جزئیات هم لرو. غزنی ته به هم ورشو چې خلک شکایت کوي پاسپورت په اسانه نشي اخیستلی، دوی حل لارې وړاندې کوي.
پاره شوبه کې دوه درې ممران به سکار وکړي چې دغه دوغنه مخلوق و درده چې دا خلاص سکار خلاص کړي یو مامور نه باندې رسي.
نور مسائل هم شته ملتیا مغاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په ننګرهار کې را معلومه کسانو د دې ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د پانګوالي مرستيال او سوداګر هغه محمد روتوال وژلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جنلی کوزی ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی تیر ورځ ناوخته په خپل دفتر کې په مرموز ډول وژل شوی دی. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت امنیت قمندانۍ وایي د پیښې سره د تړاو په تور یو تن نیول شوی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ننګرهار کې د یو سوداګر وژل کېدو د افغان سوداګرو ترمنځ ویره زیاته کړې. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی د پانګونې د برخې مرستيال او سوداګر اغا محمد رودوال تیر ورځ په جلال آباد ښار کې د نامعلومو کسانو لولوري په خپل دفتر کې په مرموز ډول وژل شو. کاتوم په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د امنیت قمندانۍ ویاند رئیس زابلی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې سره د تړاو په تور یو تن نیولې، خو یو شمیر افغان سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغه ډول پیښو مخه ونیسي. د شمس الرحمن نیازی په نوم د رخت یو سوداګر ازادي راډیو ته وویل چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ او د غشان د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کې د نامنۍ د زیاتېدلو له امله ګڼو افغان سوداګرو له خپل هیواد پانګي وستي، خو هغه چې پاتې دي د ده په خبره کې په وړاندې د نامنۍ پیښې زیاتېږي، ښایي دوی هم خپل هیواد پرېږدي.
حکومت د دا رقم پیښو عملونه نیسي او د دې سوداګرو د ژوند د خوندیتوب لپاره پوره ډاډ تجاران ته ورنکي. نو فکر کوم چې افغانستان مخکې هم سرمایه وتلې وي او له دې وروسته به هم ځینې تجاران پانګه وباسي چې دا به د اقتصادي افغانستان کې یو لوی بله ضربه وي چې بخیږي به.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د طالبانو د حکومت امنیتي ارګانونه باید د یاد وژل شوي افغان سوداګر د وژنې قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د سوداګرو په وړاندې د نامنۍ پیښې کمې شوي، خو د هغه په خبره د دغه ډول پیښو په کېدو د سوداګرو ترمنځ ویره زیاتېږي.
وقم چې دا ډیره بده پیښه وه او تر اوسه پورې عوامل په دقیق شکل نه دي معلوم. زه امیدوار یم چې د داسې پیښو مخنیوی وشي چې سوداګر ونه ډار شي چې په خپلو دفترونو کې په قتل رسیږي.
د وژل شوي سوداګر د کورنۍ غړي وایي چې هغه له چا سره شخصي ستونزه نه درلوده او دوی د دغه پیښې د رامنځته کېدو په عواملو نه پوهیږي. د وژل شوي سوداګر د کورنۍ یو غړي حاجی پتنګ ازادي راډیو ته وویل
ورور دوی چا سره نه بدل لرله، نه مشکل لرله، بس نور موږ نه پوهیږو ورور چې دا څنګه چلته موضوع ده. موبایل هم تر وړه ده، دفتر ته ورغله ده او بس وهله ده ورور نه څوک به پوهینو مګر ما خام پی پوه چې کومه کې ورونه ورغلي وتر زمونه ورغلي او تر په اوتاک د خپل دفتر کې پروت ورور.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته او د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کې د نامنۍ د زیاتېدلو له امله ګڼ افغان سوداګر له دې هېواده ووتل او خپلې پانګې نورو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران، پاکستان، ترکیې او متحده عربي اماراتو ته انتقال کړي. که څه هم د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته په وار وار د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی، خو د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې خبر ورکړ چې په دې هېواد کې د افغان سوداګرو د اختطاف پیښې زیاتې شوي. د دې خونې مسؤلینو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دوو میاشتو کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې 14 سوداګر تښتول شوي. د دې خونې د معلوماتو پر بنسټ په تښتول شویو سوداګرو کې صرافان او د موټرو او درملو کاروباریان شامل وو.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په لویدیځ کې له زلزلې وروسته وضعیت کړکېچن دی. د سازمان د همو لیدلې چې د وروستیو زلزلو له امله د افغانستان په شپږو ولسوالیو کې نږدې شپږ شپېته زره کسان مستقیمن اغېزمن شوي دي او د سټلایټ په وسیله اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې 209 اتیا کلي په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. په ورته وخت کې په هرات کې زلزله ځپلي وایي په بیړني ډول لاسنیوي ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
ملګری ملتونه په هرات کې له زلزلې وروسته وضعیت کړکېچن بولي او وایي اغېزمن شوي خلک اړین حفاظت ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو پرون په خپله وبپاڼه په یو خبر کې لیکلي، وروستیو زلزلو د هرات په شپږو ولسوالیو کې نږدې شپږ شپېته زره کسان مستقیمن اغېزمن کړي دي. په خبر کې دا هم راغلي چې له زلزله ځپلو سیمو د سټلایټ په وسیله اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې په دې زلزلو کې 209 اتیا کلي ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل اندرس وایي د زیانمنو شویو شمیر مخ په ډېرېدو دی. هغه په خپلو څرګندونو کې چې ملګرو ملتونو په خپله اکسپانه خبرې کړي وایي،
موږ نږدې شپږ شپېته زره اغېزمن شوي خلک لرو. زموږ د ارزونو پر بنسټ دا شمېره د ډېرېدو په حال کې ده، خو موږ به خپلو مرستو ته دوام ورکوو.
ښاغلی اندرس په سیمه کې زلزله ځپلو ته د خیمو، اوبو او روغتیایي مرستو په رسولو هم ټینګار کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي وړ مورز ویلي وو په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شویو اړتیاو ته رسیدل د یوې میاشتې کار نه دی او ښایي یو کال ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په هرات کې د شویو زلزلو له امله د مړو شمیر 1340 او د ټپیانو 1950 تنه ښودلې. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جنان سائق د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو په هرات کې د شویو زلزلو په پایله کې لزرو تنو زیات مړه شوي او له 2000 زیات ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلي هم وایي ژر یې باید لاسنیوی وشي. نو دوی یو محمد رضا ازادي راډیو ته وویل،
دلته نږدې اته میاشتې ژمی وي، موږ نشو کولی له خپلو کورونو ووځو. بې له دې ستونزو چې اوس ورسره مخ شو، له زلزلې وړاندې هم ډېرې ستونزې مو درلودې. له زلزلې وروسته خو مو بېخي ژوند له ګواښ سره مخ دی.
د هرات یو بل اوسیدونکي بیا د نوم له خودو پرته ازادي راډیو سره خبرو کې له سړې هوا شکایت کوي او وایي زلزلو خورا ډېر وځپل.
شونډې مو له یخنۍ چاودلې دي، د ماشومانو شونډې هم همداسې چاودلې دي. نه یو کامپ شته او نه هم د اوسېدلو یو بل مناسب ځای، هیڅ هم نشته.
ملګري ملتونه هم وایي په هرات کې له څو اونیو راهیسې خلک په خیمو کې ژوند تېروي، خو د دوی لپاره دایمي سرپناه ته اړتیا ده. د طالبانو د حکومت په ګډون په هرات کې له زلزله ځپلو سره یو شمېر هیوادونو او په افغانستان کې دننه هم خلکو مرستې کړي دي، خو د یو شمېر زلزله ځپلو له شکایتونو ښکاري چې د مرستو ویش منظم او د اړتیاو پر بنسټ نه دی.
زه په سویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې به سرپرست ماشومان د حرفوي زده کړو مالی ملاتړ غوښتنه کوي. دغه ماشومان چشميري زورګونو ته رسیږي. د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې پادرنو کارونو بوختي. تفصیل لسیمې په راپور کې اورو.
پنځلس کلن ګرانغه د کندهار ښار په یو څنډه کې د تیرو دوو کالو راهیسې مجتوب کوي. د لوی هله شونځي تکلل دي، خو اوس د سړک پر سر د خلکو بوټونه ګنډي او رنگوي. ګرانغه وايي پلاره د نشیتو کومتا دي او په کور کې بل سرپرست نه لري، چې له همدې کبله د ار دی کورته یو ګولا ډوډۍ وګټي.
زه د کور مشرم په کور کې دولس کسان یم. د فارید زوک نه سردار مشکل ده، هغه ما یې پدې زه د امه ځاتا ناسم دولت باید ما سره مرسته وکړي چې زه مدرسې او درس یو شی و.
څوارلس کلن ایمال بیا د کندهار ښار د ټکټک بازار د اهنګري په یوه دکان کې سهار تر ماښامه څټک پلاس، بخاري او نور فلزي توکي جوړوي. د ایمال پلار وفات شوی، هغه مجبور دی چې د کور سرپرستی په غاړه واخلي. نوموړي وایي د ورځې شاوخوا 200 افغانۍ مزدوري اخلي، خو د کور ورځنی لګښتونه نسی پوره کولای. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو غواړي چې لاسنیوی وکړي او یادې هم د عمر برابر د اسانه کار زمينه ورته برابر کړي.
د دولت څخه دا غواړي چې موږ ته زمينه مست برابر کړي، موږ دا کم درون کار کو تا
ټک ټک کوم شام په غوږو درد ګرځره بستور موږ دا کار کو موږ دا کار زمينه مسته برابر کې موږ دا درون کارونه کو نه دي زه کارونه کوم دا زکو په چې شو چلوم دا سرای کرایا جلا دي دا بار ډیر جلا دي نو زه مجبورم چې کار وکړم زه کارونه کوم کوټه سو برو دی ور سو کار او کی سو نه سن چې کار زه خپل عادي چار چې موږ وکم په 15 بجې راځم شام په 10 بجې 9 بجې ځم کوټه ده زه به سورا زختایم په دکان کې چې ما دې کوټه او شی مې وسوچم
کندهار کې دغه ډول ماشومان چې شمیرې زرګونو ته رسیږي د خښتو په بټیو د موټرو او موټرسایکلونو په ورکشاپونو او نورو بیلابیلو ځایونو کې په درنو کارونو بوختي. د ماشومانو د چارو کارپو حافظ احمد نومانی په درنو کارونو د ماشومانو بوختیا د اندیشنې وړ بولي او زیاتوي چې باید دغه ماشومانو څخه ملاتړ وسي او ورته د ځانګړو حرفوي زده کړو زمینه برابره سي.
دولت باید وجهت هم توجه وکړي چې د دغه کوشن لپاره چې هغه په درنو کرو یا په شکه کرو باندې اخته دي تر څو دي د زمينه مساعده کې چې کسبونه او داسې حرفوي زده کړي د ترتیب کې برابرۍ کې تر څو د کوشنانو د توان طاقت مطابق هغه کارونه په اصلاح باندې دی مختيوسي او کوشنان لته مصرف شي.
که څه هم کندهار کې په شاکه کارونو او د سړک پر سر د بوختو ماشومانو د کشمیر نه دی معلوم، خو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي په تیرو دوو کلونو کې سلګونه ماشومان د سړکونو د غاړو راټول او په بیلابیلو دولتي روزنتونونو کې د زده کړو لپاره شامل کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اوس به هم یوې نړیوالې موضوع ته تم شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې په غزه کې په یو روغتون کې چاودنه د اسرایلو کار نه دی. هغه د خبرې نن اسرایلو ته تر رسیدو وروسته د دې هیواد له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې وکړه او یو ځل بیا حماس یې تورن کړی دی چې یوازې د فلسطینیانو کړاوونه زیاتوي. همدا شېبه راسره په سټډیو کې زموږ همکار نوریاس نوری د نوری صاحب تاسو ستړي مو شي په خیر راغلی کړه دغه سفر جزئیات او د دې کړي روستۍ حال سره شریک کړي.
بله فریده جان مننه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې د غزې ترانګې په یوه روغتون کې چاودنه چې په سلګونو کسان پکې وژل شوي د اسرایل کار نه دی. بایدن د اسرایل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې وویل هغو شواهدو چې دلی داسې ښکاري چې دا د مقابل لوري کار دی نه ستاسو. بایدن په دې اړه چې ولې دی باور کوي چې د دغې چاودنې له امل اسرایل نو نور جزئیات ورنه کړل، خو بایدن زیاته کړه هلته ډیر خلک شته چې ډاډه نه وو د چاودنې له امل څه وو. بایدن نتنیاهو ته وویل چې دی په روغتون کې چاودنې ډیر خوښنه او په غوسه کړی او څرګنده یې کړه چې حماس د ټولو فلسطینیانو استازیتوب نه کوي بلکې یوازې د هغوی کړاوونه زیاتوي. بایدن همدارنګه وویل چې اړتیا ده داسې لارې چارې ولټول شي چې په نتیجه کې د ژوند ژغورنې هڅې ګړندۍ او زیاتې شي تر څو د ده په وینا له هغو بې ګناه فلسطینیانو سره مرسته وشي چې د دغه کړکیچ په منځ کې راګیر دي. بایدن پر اسرائیل غزې د اکتوبر د ومی برید ته په اشاره وویل حماس اسرائیلان په قتل رسولی دي. د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 1400 تنه ښودل شوی. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو اسرائیل ته د سفر په خاطر له بایدن نه مننه وکړه او هغه ته یې وویل چې دا یو ډیر د پام وړ اقدام و. په عین حال کې د اسرائیل پوز هغه څه د شواهدو په توګه خپاره کړل چې څرګندوي د غزې په الاهل العربي روغتون کې د تېرې شپې چاودنه د فلسطینیانو لخوا د فایر شوي او ناکامه توغندي په نتیجه کې رامنځته شوې نه د دوی د مهماتو په نتیجه کې. حماس د دې چاودنې پړه پر اسرائیل اچولې، خو اسرائیل وایي په غزه کې ډیره د یوې بلې د فلسطینیانو د اسلامي جهاد سخت دریز ډلې لخوا فایر شوي توغندي دغه چاودنه رامنځته کړې ده. د اسلامي جهاد سخت دریز ډلې د دې چاودنې په اړه پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. د حماس تر واکمنۍ لاندې د غزې د روغتیا وزارت بیا وویل چې د اسرائیل هوایي برید دغه ورانی رامنځته کړې ده، خو اسرائیل ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن تر رسیدو لږ مخکې د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاري وویل چې د یوې څېړنې نتیجه تاییدوي چې د اسرائیل د دفاعي ځواکونو لخوا د ځمکې، سمندر او هوا له لارې پر دغه روغتون برید نه دی شوی. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن له اسرائیل څخه په کتنې سره غواړي نړۍ ته وښيي چې امریکا پر روان کړکیچ کې د اسرائیل تر خوا ولاړه ده. ټاکل شوی و چې بایدن له اسرائیل وروسته اردن ته لاړ شي او هلته له یو شمیر عربي مشرانو سره په غونډه کې ګډون وکړي، خو هغه په دغه روغتون کې د چاودنې له امله لغوه شو. ټاکل شوی و چې په دې غونډه کې بایډن د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس، د اردن پاچا عبدالله او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ګډون وکړي. په همدې حال کې په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړي چې پر اسرائیل د حماس برید د یوه بوږنوونکي عمل په توګه او همدارس د ملکي وګړو په وړاندې تشدد او تر څنګ د غزې میلیونونو اوسیدونکو ته چې مرستو ته سترګې په لاره دي په بشري مرستو کې زند غندي. د برازیل لخوا د وړاندې شوي دې پریکړه لیک د مسودې د کلماتو او ژبې د څرنګوالي په اړه خبرې دوام لري او هغه متن چې باید رایه اخیستو ته وړاندې شي پرون سهشنبې بشپړ نه شو. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې شاوخوا 2800 فلسطینیان وژل شوي او ګمان کېږي چې 1200 تنه نور به د نړېدلو ودانیو تر خاورو لاندې ژوندي یا مړه وي. دا شمېرې په غزه کې پر روغتون د تېرې شپې له چاودنې مخکې ورکړل شوې دي. د راپور له مخې د دغې چاودنې په وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې په سیمه کې اعتراضي لاریونونه پیل شوي. د لویدیځې غاړې په لویو ښارونو کې په سلګونو کسانو واټونو ته راوتلي او د لبنان او اردن په پلازمینو بیروت او عمان کې هم ډېر اعتراض کوونکي له دغو لاریونونو سره یوځای شوي دي.
ډېره زیاته مننه کوروادان نوریاس نوري و چې اسرائیلو ته یې د امریکا د ولسمشر جو بایډن د سفر په اړه جزئیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې پاسپورت اخستن کې شکایت کوي وایي دلته د پاسپورت اخیستو کارونه چندان ښه نه ترسره کیږي. دوی وایي په ورځو ورځو راځي او د پاسپورت امریت مخې ته په کتار درېږي خو مازیګر بیرته نه هیلی ستنیږي. تفصیل لسیمی په دې راپور کې اورو.
شاوخوا 15 کلن نیاز محمد د پاسپورت امریت مخ ته خپل ځوان زوی سره یو ځای په قطار کې ولاړ دی. دی غواړي خپل زوی ته پاسپورت جوړ او هغه بیرته ایران ته روان کړي.
دې لپاره راغلی یم چې دغه زوی مې دوه میاشتې کېږي چې ایران راوړلی ده. اوس پاسپورت یو مدرک ورته جوړ کړم او داسې مرې یا پیسې پاتې یا احساس پاتې یې وروره یا کوم کار یې. دغه لپاره راغلی
دا نیاز محمد په باور چې په پاسپورت امریت کې د خلکو کارونه ډېر سوکا مخته بیول کېږي. دای وای دلته که څومره مامورین او کارکونکي زیات سي همره به د خلکو کار اسانه سي.
آفرین مسولیت دغه مو نظر دسه دغه ده پر شوبه کې دوه درې مامران به کار وکړي چې دغه دوه مخلوق به درده چې دا خلاص کړي کار خلاص کړي یو مامور نه باندې رسي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې پاسپورت اخیستونکي شکایت کوي او وایي دلته د پاسپورت اخیستونکو کارونه چندان ښه نه ترسره کیږي. دوی وایي په ورځو ورځو راځي او د پاسپورت امریت مخې ته په قطار کې درېږي خو مازدیګر بیرته نه هیلی ستنیږي. دوی غوښتنه کوي چې باید د خلکو کارونو ته رسېدنه وسي او هغه خلک چې مستحق وي او پاسپورت ته عجله اړتیا لري باید چې بیړني پاسپورټونه ورکړل سي. نوروز علی د غزنی جاغرو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د خلکو اقتصاد خراب دی، پاسپورټونو ته اړتیاوې زیاتې دي، نو د طالبانو حکومت د خلکو اړتیاوې په پام کې نیولو سره په پاسپورټي اداره کې مامورین زیات کړي چې کارونه اسانه سي.
مشکلات مردم زیاده فرض مثال خود
د خلکو ستونزې زیاتې دي. د بیلګې په توګه لکه زما پرون ابل ورځ له جاغوري ولسوالۍ څخه راغلې يم. دلته د خلکو کارونه په ځنډ پر مخزي. یو کس په خپل او یا کورنۍ د پاسپورت جوړولو په موخه مرکز تراولي، د هغوی اقتصاد کمزورې وي، نشي کولی چې دلته په هوټل کې پاتې شي. نو که څومره ژر د خلکو کار خلاصیږي بهتره ده.
دا په داسې حال کې ده چې خلک د طالبانو حکومت له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د پاسپورټونو د جوړولو چارې دې اسانه او چټکې کړي چې خلک نورو هیوادونو ته په خواري او مزدورۍ پسې لاړ سي، ځکه چې دلته کار نه برابرېږي او هلته بې ویزې او بې پاسپورټه کار نه ورکول کېږي. په غزنی کې د پاسپورت ادارې چارواکي هم مني چې چارې ځنډ نه دي. د دغه امریت سرپرست محمد طاهر محمودي وایي د پاسپورت له عمومي ریاست څخه مغوښتنه کړې ده چې غزنی ته هم د لومړۍ درجې ولایت کارکونکي ورکړي تر څو د خلکو کارونه ژر خلاص شي.
او دغه وزر له عمومي ریاست سره هم شریک کړی ده چې د غزنی ولایت له اول درجه ولایت و چې ده پر نفوسه ولایت ده او تشکیل د کارمندانو د موږ د درېیمې درجې ده. نو انشاءالله موږ سره ټینګه وعده کړې چې تشکیل د غزنی د ولایت به ور اضافه کړو، هم به زنانه بایومتریک اضافه کړو، هم به مردانه بایومتریک اضافه کړو تر څو د مراجعینو مشکلات حل شي.
په افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سم په هیواد کې پاسپورت اخیستونکي تر بل هر وخت زیات سوي دي.
و موریدل چې په غزنی کې یو شمېر اوسیدونکو په پاسپورت ریاست کې د ستونزو له امله شکایتونه کول. بل پلو بیا په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې 1300 ښوونکو له کمبود سره مخامخ دي. د دوی په وینا چې په دغو ښوونکو کې یوازې د نجونو د شپږمو ټولګیو لپاره نږدې 1300 ښځینه ښوونکو ته اړتیا ده. تفصیل لسیم په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د ښځینه او نارینه ښوونکو کمی سره مخ دي او له امله یې ستونزې ګالي. د یاد ریاست مشر مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې 1300 ښوونکي کم دي او که ټولو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي دا شمېر نور هم لوړیږي.
تقریبا 1300 ښوونکي زمون کم دي. دغه 1300 کې همدغه حقیقت دی چې 950 ښځینه ښوونکي زمون کم دي، ته موږ ضرورت لرو. او دا په هغه لیسو کې او هغه مکاتبو کې دي چې هغه فلحال د شپږم سنف پورې شروع دي، خو د شپږم سنف پورې هم زمونږ دغه کمبود دی. د دولسم پورې چې شروع شي بیا خو یخیني چې بیا به ډېر ضرورت وي د ښځینه.
هغه وایي په ښوونځیو کې د ښوونکو د کمی ستونزه له تېرو کلونو ورپاتې ده او دوی هڅه کوي چې په ټولو ښوونځیو کې د ښوونکو کمی پوره کړي.
ځکه زمونږ په ډېرو مکاتبو کې چې هغه د نجونو دي، هغه ابتدایي دي یا متوسطې دي، په هغه کې نارینه استادان هم ډېر د مخکې نه مقرر وو چې موږ اکثر بدل هم کړل د لکانو مکاتبو ته، او په هغه باندې موږ ښځینه استادانې مقرر کړي هم دي، نور هم داسې شته دی. نو زمونږ ډېر ضرورت یقینا چې دا د ښځینه ښوونکو ته دی.
د پوهنې برخې کارپوهان بیا وایي د نجونو پر مخ له شپږم د لوړو ټولګیو او پوهنتونونو دروازو تړل کېدو سره د ښوونکو د کمی ستونزه نوره هم زیاته شوې ده. او که یاد بندیزونه همداسې دوام وکړي، یوازې د تعلیم او تحصیل په برخه کې نه بلکې په روغتي او نورو برخو کې به هم په افغانستان کې د ښځینه کارکوونکو زیات کمی رامنځته شي چې به یې هوارې مشکل وي. محمد امین:
دولت ته پکار ده چې د اوسنه د ښځینه ښوونکو د ګمارنې، د هغوی د روزنې او د هغوی د پوهې لوړونې لپاره پروګرامونه پیل کړي. او له بله پلوه د ښوونکو معاشات هم کم دي. که چیرې د ښوونکو په معاشاتو کې لوړوالی راولي، دا به د ښوونکو د اقتصاد د ښه والي لپاره یو ښه ذریعه وګرځي.
ښوونکي بیا وایي د معاشونو کموالی په وجه ستونزې ګالي او نور کسان چې د دوی مشکلات ګوري د معلمۍ دندې ته زړه نه کوي. په کونړ کې د یو ښوونځي ښوونکی
معاش کم دی او هغه ډېر په تکلیف او دغه باندې ذهني ارامتیا یې نه وي. او چېرته که بلار مان روان خامخا یو څو پوښتنه کوي، مثال دوکاندار ته زما قرض نور کری کور کې اوسېږي. په افغانستان کې ښوونکي ډېر مشکلات سره مخامخ دي. نو موږ د لوړپوړو چارواکو نه دا هیله لرو چې د ښوونکو د معاش کې تغییر راولي او دا اوچت کړي تر څو د ښوونکي دغه مشکل حل شي او په آرامه سیم کې په صحیح توګه باندې درس وړاندې.
د یادولو ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې هم د نجونو او هلکانو ښوونځیو کې د ښوونکو کمی موجود و، خو اوس دغه ستونزه د هرې ورځې په تېرېدو مخ په زیاتېدو ده.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. د ازادي راډیو ټولو درنو همکارانو او خوږو اوریدونکو ته محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له مرکز زرن شهر مې تاسو سره تماس نیولی. لکه څنګه چې موږ تاسو ټولو ته معلومه ده، په هرات ولایت کې کوم مصیبت پیښ شو چې زموږ ګڼ شمېر هیوادوال په شهادت ورسېدل او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. ټولو شهیدانو ته د الله عز و جل نه جنت فردوس غواړم او زخمیانو ته عاجله شفا. د دې تر څنګ هغه کسان چې پاتې دي هغه اوس په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د سرپناه مشکل لري، د خوړو مشکل لري، د جامو مشکل لري او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د ټولو افغانانو څخه، خصوصا دغه افغانانو څخه چې هغه شتمن دي، هغه تجاران ورنه دي، د دوی څخه مې غوښتنه دغه ده چې خپل دینی او اسلامي وجبه پر ځای کړي او له دغه کسانو سره مرسته وکړي او له دغه کسانو لاسنیوي وکړي. همدغه رزمې پر ټولو خیریه موسسو دا ژغ دی او دا یو افغان په صفت می د دوی څخه دا غوښتنه ده چې د بشری همدردی لمخې دي د دغه افغانانو لاسنیوي وکړي او د هرات ولایت زلزله ځپلي چې اوس متاسفانه په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د دوی سره هر څه ژر شوي حجل مرستې وکړي.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکون کو ته نیکی له احترامات وړاندې کوم. یما دا پیغام نشر کیه سوال خدغه ډاکټران شجی دا متخصص دی یوشي دی بل دی بل مرز کارم سره کوي. مثلا دی متخصص د ډوکوي دی د مغزیاتو کارم کوي. د انسان دی هر مرز علاج یو ډاکټر کوي، نو دلته دواوی هم بې کیفیت دي. نو له هر مظلوم څخه بې چاره څخه روپۍ اخلي، مصرفونه کیږي، دغه د مرز علاج نه کیږي، ځکه چې دی دغونه پوه نه لري د ټولو مرزو تخصیص وکړي. نو دی باید چې د هر مرز ځانته ډاکټر وي، باید ډاکتران فرش روپۍ اخلي، نو د دې مخه دې ونیسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دویمنی مایته را ورسیدو.